مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د سحر 9 بجې دي. د مشال رادیو په ناسته خبرونه په پیل کې زستا سپوربا ګل ایازی. نن د اتوار ورځ د 2015 میلادي کال د مئی میاشتې 18 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخورو. یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو، خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی. نن په بلوچستان صوبه کې د مستونګ د پیښې پر ضد کار بندیز دی. د افغانستان ولسمشر وایي چې د ښځو حقونه به د سولې د پروسې قرباني نه شي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری خپل ایرانی سیال محمد جواز ظریف سره په جنیوا کې ملاقات کړی. اوس د خبرونو تفصیل. په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره د یووالي لپاره او د دغه پیښې پر ضد د کار بندیز اعلان شوی دی. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د دغې صوبې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع حکومتي او د اپوزیشن ګوندونو ټولو په ګډه د دې کار بندیز اعلان کړی دی. پرون بیا یو خبری کانفرنس کې دوی ویل چې د مستونګ د پیښې د وړل شو له کورنۍ سره د یووالي لپاره یې دا اعلان کړی. په دې خبري غونډه کې بیا د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکتی وویل چې د مستونګ تر پیښې وروسته یې په سیمه کې عملیات پیل کړي او چې د ده په خبره شپږ وسلوال ترهګر یې وژلي دي. بلې خواته د مستونګ د دې پیښې ذمهواري رسنو ته بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې یونایټډ بلوچ آرمي قبوله کړې ده. هلته په دې پیښه کې وژل شوي ټول مسافر خاورو ته سپارل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د رای شمیرنې عمل روان دی او د تشدد په پیښو کې د ځینو کسانو د مرګ ژوبلي رپورټونه ورکړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د مشال راډیو خبریالان د ریسکیو چارواکو په حواله وایي چې په انتخاباتو کې د مختلفو سیاسي ګوندونو پلویانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او تر شپېتو زیات ژوبل شوي دي. د دې پیښو په اړه د ریسکیو یو چارواکي بلال فیزي نن مشال راډیو ته وویل
مختلف اضلاع کې 10 نه زیات چې مړی شوي دي، 400 کې چې نو شپږ کسان مړ شوي دي. په خبر کې چې نو 60 نه زیات چې زخمیان هغه راغلي دي. دې کې هغه زخمیان هم شامل دي، اسپیشلی په کې فیمیل پریزایډینګ آفیسر چې کوم بې هوشه شوي وو.
په پی خبر کې د مشال اړیو خبریال وایي چې د غیر سرکاري حتمی نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند په لومړي نمبر، عوامي نېشنل پارټي په دویم نمبر او جمعیت علما اسلام فی ډله په دریم نمبر ده. خو د انتخاباتو سرکاري نتیجې به د جون په 8 نیټه اعلانېږي. د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ویلي دي چې په هیواد کې تر ټولو لوی چیلنج د ترهګرۍ او سخت دریځۍ ده. په اسلام آباد کې د مشال اړیو خبریال د پاکستان سرکاري رادیو په حواله وایي چې پرون وزیر اعظم په اسلام آباد کې د استخباراتي ادارې ISI مرکزی دفتر دوره وکړه. په دې موقع د فوج مشر جنرال راحیل شریف، د ISI مشر لیفټننت جنرال رضوان اختر او ځینې وفاقي وزیران هم موجود وو. د دورې پر مهال وزیر اعظم نواز شریف د هند سیاسي مشرانو په بیانونو سخته اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي ویل چې د پاکستان پر ضد کاروایانو مخنیوي لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ښځو حقونه به د سولې د پروسې قرباني نشي. محمد اشرف غنی دغه خبره د خالی په ورځ په ار کې د افغان ښځو شبکې له غړو سره په کتنه کې وکړه. د جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی به یوه ښځه د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه معرفي کړي. په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاډ ورکړی چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي ته ژمن دی او ویلي دي چې د اساسي قانون او اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو ملاتړ کوي. د افغان ښځو شبکې په دې کتنه کې ویلي چې د فرخوندې د قتل د تورونو کسانو په محاکمه خوشاله نه دي او دغه بهیر دي په شفاف ډول ترسره شي. د افغانستان پوهنې وزارت په پام کې لري چې په یوه میاشت کې د ښوونځیو 5 میلیونه کتابونه په افغانستان کې دننه چاپ کړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان 8 داخلي چاپخانې به په دومره شمیر کې کتابونه چاپوي. د پوهنې وزارت د نشریاتو مشر کبیر همقل له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د دغه کتابونو د چاپ اداري چارې بشپړې شوې دي.
د دې کتابونو د چاپ اداري پروسیجرونه د ملک د پوهنې وزارت کې پای ته رسېدلي. لږ تر لږه 8 کورنۍ مطبعې به په دې برخه کې له موږ سره مرسته کوي او دا به لومړی ځل وي چې په دې پیمانه د افغانستان د معارف کتابونه د دومره ډېرو افغاني کمپنیو لخوا چاپېږي.
نوموړي ویل چې درې مرستندوی ادارې ورسره د کتابونو د چاپولو له دې پروژې سره مالی مرسته کوي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې لس وسلوال طالبان وژل شوي او نه ویشتنه نور ټپیان دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په اعلامیه کې راغلي چې په دې جګړه کې دوه موټر او وسلې هم د ملي امنیت د ځواکونو لاسته ورغلي دي. د یو بل خبر له مخې د ملي امنیت ځواکونه وایي چې د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې 14 چاودونکي مواد چې په یو هینو موټر کې ځای پر ځای شوي وو او له کابل ته انتقال کېدل نیول شوي دي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې د دوی زوی بیو بایدن چې د مزغو کینسر په ناروغۍ اخته و مړ شوی دی. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې د بایدن ټول خاندان خفه دی. شپږ څلوېښت کلن بیو بایدن د ډیلور ریاست پخوانی لوی سارنوال و او د رپورټونو تر مخه د روانې میاشتې په لومړو کې د درملنې لپاره د واشنگټن په یو روغتون کې وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیان کې د بیو بایدن په مرګ خفګان څرګند کړی دی. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایرانی سیال محمد جواز ظریف په جنیوا کې ملاقات کړي. د دوی د خبرو هدف د جون تر پایه د ایران پر اټمي لانجی یو مستقل موافقې ته د امکان برابرول وو. د امریکا د بارنو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي پرون ویل چې کیری او ظریف پر ټولو مسلو بشپړې او هر اړخیزه خبرې وکړي. د ایران د مرکچیانو ډلې مرستیال مشر عباس رخچی له قوله ویل شوي چې لا هم ځینې اختلافات پر ځای پاتې دي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
قدر مانو درنکو تاسو د مشال راډیو سلام پختونخوا کې خبرونه واوریدل او تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو ټولې خبرونې موږ په پاڼه مشال راډیو ډاټ کام هم داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. نن په ټول بلوچستان صوبه کې د مستونګ د پیښې پر ضد کار بندیز دی. بلخوا سیاسي ګوندونه وایي د مستونګ پیښه د پښتنو خلاف سازش دی.
نو د پښتون د بلوچ حالات سره خراب چې دغه منصوبه به د ناکامۍ سره مخامخ شي چې کومه منصوبه شروع ده دا به وشاته شي.
د بلوچستان صوبې لپاره اعلان شوي ترقیاتي کارونه ولې نه عملي کیږي؟
پریزیڈنٹ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی دخوا دا پیکیجز اعلان ضرور اس والا ضروری اور دیر امیڈیٹلی اگر بلوچستان تا ملا اس والا لیکن پر لانگ لاسٹنگ اگر دغه نستا.
خبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو د رای شمیرنې عمل روان دی. په انتخاباتو کې رای اچونکي ستمې لري.
نوٹیفکیشن دزر نظر ہوگا یہ حلفیہ دل نظر ہوگا لیو اگر اختیارات تاویر کی وہ نیچ لیتاب کے دچارے دزر نظر سٹاٹ شئی.
دا پاکستان و افغانستان ترمین دا قیدیان و تبادلی کی کم خندان دی؟
اکثر هم یعنی داسې ممکن وکولی شي چې طالبان ورته مشکلات پیښ کړي خو د دې نه هم ډارېږي چې دې مشکلاتو په بدل کې دوی ته هم مشکلات په هیواد کې رازیږېدلی شي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو یو څو سندرې هم اورېدلی شئ له مشال راډیو سره. قدر مانو درکو تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اورېدل چې په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ د پیښې د قربانیانو له کورونا سره د یووالي لپاره کار بندیز اعلان شوی دی. په کوټه کې څه صورتحال دی او په مجموعي توګه په صوبه کې څه صورتحال دی دا وخت د کوټې نه د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر را سره د ټلیفون په کرخه دی. خدای نور ناصر ستړي مشه او سهار مو په خیر.
خیر یو سی ډیره مننه ګلایا تاسو او د مشال راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او د دې ټولو هم سهار په خیر وي.
کدا راته وایي چې په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ د پیښې د قربانیانو سره د یووالي لپاره کار بندیز دی. په ښار کې څه صورت حال دی او په مجموعي ډول په ټوله صوبه کې خاص څه رپورټونه دي؟
مننه ګلایا له کومه راهیسې چې همدا د مستونګ د کټکوچې سیمې پیښه شوې ده له هغه راهیسې د ښار صورتحال ښار ګواکې بند دی. که څه هم د جمعې او خالفه منځنۍ شپه دا پیښه شوې وه خو پرون سهار چې د کله ښار خبر شو په دې باندې خلک په دې خبر شو نو ښار پرون هم بند و. د ښار اکثره لوی لوی تجارتي مارکیټونه لوی لوی بازارونه هغه پرون هم تړل شوي وو. پرون هم د پښتون خامې لوامې ګوند لخوا د انجمن تاجران لخوا اعلان شوی و د کار بندیز چې تر هغه وروسته بلکې عام خلکو خپل هم دوکانونه بند کړي وو. او هم نن خو بیا په حکومتي سطح باندې د بلوچستان ټولو سیاسي ګوندونو چې هغه که په حکومت کې دي که په اپوزیشن کې دي هغه که مذهبي دي او که ملتپال دي بلوچ دي که پښتانه دي هغوی ټولو دا اعلان کړی چې د مستونګ د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره به د یووالي لپاره او همدغسې د دې ترهګرو پر ضد باندې چې دوی ځان ته بلوچ وایي او د پښتنو پر ضد یې دا کار کړی دی وایي چې د هغوی پر ضد به او هغوی ته به دا پیغام ورکړي چې په دلته پښتانه او بلوچ سره یو دي. نو ځکه به نن د ټولې صوبې هغه که بلوچ میشتې سیمې دي او که پښتون میشتې سیمې وایي چې ټول تجارتي مارکیټونه بازارونه به د احتجاج په توګه او د دې وژل شویو له قربانیان د وژل شویو له کورنیو سره د یووالي لپاره به همدا مارکیټونه تړي بازارونه به تړي. له دې سره د بلوچستان حکومت پرون په یو خبري غونډه کې د دې پیښې پر ضد د درې ورځني ویر اعلان هم کړی دی.
صحیح ډیره مننه خدای نور ناصر د تفصیلاتو لپاره. په همدې موضوع کې پاتې کیږي په بلوچستان کې زیاتره سیاسي ګوندونه د په مستون کې د پښتنو وژنه یو لوی سازش بلل دی. بیا ځینې سیاسي ګوندونه په دې اندي چې دا پیښه د گوادر کاشغر لارې په ګډون پر خپلو قومي غوښتنو پښتنو ته سزا ورکول بو. په کوټه کې د مشال اړیو خبريال نیاز مساخیل د سیاسي ګوندونو مشرانو سره یوسو مشرانو سره خبرې کړې دي او دا راپورټ یې جوړ کړی دی.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ویاند او پخوانی سېنېټر رضا محمد رضا په خبره د مستون پېشه پښتونو ته پر خپل کامي غشتونو سزا ورکول دي.
یقیناً د پښتانه دا وخت ډېر په ویر کې دي، ډېر په غم کې دي، په دې واقع او ډېر حیران دي چې له دې کام سره د پښتانه سره د دې وطن له ولسونو سره داسې ناروا پېښې یعنی ولې کوي څنګه کوي. دا یو قومي مسله ده، د ټول وطن مسله ده، د ټول پښتون ولس مسله ده. نو دا د خپل قومي وطني چې زموږ مطالبات دي، زموږ غوښتنې دي، د هغو په سزا کې دا موږ قوم ته دا سزا ورکړل شوه.
مذهبي او سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام نظریاتي بیا نظر لري چې د مستونګ پېشه په اصل کې د گوادر کاشغر راهداري د پښتنو لاره ناکامه کولو هڅه ده. د دغه ګوند یو صوبایي مصر مولوي محمد حنیف په دغه اړه زیات کړه
ښکاره مجلس دا ښکاره کته چې دا د چنې غټه منصوبه ده. نو دا غا د کامیابی په مخ کې ښکاره یو دم دغه منصوبه وسو چې په دغه وخت نو دغه رښتیا هم چې دا څه تخریب وسی. نو کېدای شي د بلوچستان حالت ډېر سره چپه شي. نو د دې دشمن د دې صدا فایده واخله چې دغه رنګ وپاشو. نو د پښتون د بلوچ حالات سره خراب چې دغه منصوبه به د ناکامۍ سره مخامخ شي. چې کومه منصوبه شروع ده دا به وشاته شي. نو دوی به په خپلو مقاصدو کامیاب شي. نو دا یو حقیقت دی چې د دغه منصوبې د کامیاب کېدو او د دا اتفاق چې کومه نتیجه راووتله نو دشمن د هغه موقع څخه دغه فایده واخیسته چې دغه حالات خرابول غواړي.
بل اړخته پښتون ملت پاله عوامي نېشنل پارټي د مستونګ پر پیشي نن د اتوار په ورځ په ټوله صوبه کې کاربندیز اعلان کړی دی. د دغه ګوند صوبایي صدر اصغر اسدزی په دغه اړه وویل
دغه چې درنده سفته کوم ګوچې دا واقع کړی ده. یقینا زموږ په نظر زموږ په فکر چې انسانان نشي ویل کېدلی اصل هغه د انسانیت کومه او مخ یې هغه نن دی بالکل مسخ کې. نو عوامي نېشنل پارټي د وطن د شهیدانو سره د دوی د کورنۍ سره په دې واقعیا کې برابر په دې غم کې ورسره شریک دي او په دې لړ کې عوامي نېشنل پارټي په ټوله صوبه کې چې ټرډون هړتال اعلان کړی دی او درې ورځې به ان شاء الله څوک وي.
بلوچستان کې نږدې هر سیاسي او مذهبي ګوند په دې نظر دی چې د مستونګ خونړۍ پېښه د پښتنو په خلاف یو لوی سازش دی.
نیاز مساخیلو چې تاسو رپورت وړاندې کول د بلوچستان په اړه بل رپورت هم لرو. د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د بلوچستان د ترقۍ لپاره په شوو اعلانونو ځایي ولس او ځینې بلوچ سیاسي مشران ګیلې لري. دوی وایي که څه هم اعلانونه خو ډیر کیږي خو په اصلي معنی کې نه عملي کیږي چې له وجې یې صوبه پسمانده پاتې شي او ډېرې مسلې هم راپورته کړي. نور تحصیل د ملیحه امیرزاده په دې رپورت کې اورو.
د بلوچستان د ترقۍ او د ځایي وګړو د محرومۍ احساس ختمولو لپاره که څه هم د پاکستان وفاقي حکومت وخت په وخت پیکیجونه اعلان کړي دي خو د ځایي ولس ترڅنګ بلوچ سیاسي مشران له دغو اعلانونو مطمئن نه ښکاري. د بلوچستان نېشنل پارټي سره تعلق لرونکي سېنېټر ډاکټر جانزیب جمال دینی وایي چې دوی د وفاقي حکومت په وعدو یقین نه کوي.
سرکوس یو مفاند سرکوس اوس په مشکو دا لري مشکو دا سره د کریډیبلټی کې څه څه موږ یقین نه لرو چې دا خلکو وفاق یې خپل واټي باندې خلک اسود کې دینه د پر انفراستراکچر دینه د پکا تو ال اند ایجوکیشن سیستم د لاره جوړي دي کار فقط بلوچستان خلکو ته سړي ورکی پر کار به سوي بیا زور ته وایي خدا حافظ موږ یقین نه لرو موږ پاکستاني فقط مصیبت دا دي چې موږ موږ علاقہ د بلوچستان دی بلوچ پښتو ګرد خلکو ته د ګرد سہولات سره مېرو ته موږ ته روس او ار فورم کې راته وایلو چې په بغداد بلوچستان کې پراکر د وادي وای کوم نو اره موږ یقین نه لرو ستاسو د وادي
پسیما کې د سیاسي چارو کارپوه شهزاده ذوالفقار وای چې د ترقی پکیجونه یوازې هغه وخت ولست ګټه رسول شي چې کله پسم او رښتینی ډول عملی شي
دا پیکیجز دا نه دی چې ګرسره سړی دا ریجیکټ کی لا مالا دا پیکیجز فرق راوړي دا به یو فائدہ رسوي خلک ته مگر خبره دا دی په یو علاقہ کې ډراوټي او اوبو د لپاره ضرورت یې هلته د ټینکر او هلته چې یو ګلاس اوبو ورکې ډېر فرق دی پیکیجز به تاسو دا ورکوي او بیا په ټرو سپریټ باندې د غوی چې امپلیمنټیشن اوسي پرزیدنت زرداری صاحب او د پیپلز پارټي د خوا دا پیکیجز اعلان ضرور وسوله یو پوزیټیو دو پوزیټیو steps be zaruri aur der immediately arablustan ta mila usala lekin for long lasting ste da ok aga da ganasta
da che maujooda hukumat la sube sara samraste kavi kasanga da balochistan mili awami gun sara taluq larun ke da balochistan da plan jodawane aw da parmaghtag wazir dr hamid khan achakzai wai che dui sara lawzuna shwidi khuda mali kidlo aw tarakke la para waqt pa karwi
chi prime minister nawaz sharif raghali yu no ha waqt din kauluna kriyu no ha kauluna da gwa kaul وکه چې دا یو پروژه کوم او تیر چې موږ فاکی کوم برخه د بجټ کې هغه پوره راکړه اوس موږ به اصرار دی چې موږ د سوبې چې کومې کمی وبشي دي هغه په کار دی په خپل په وسایل کې څنګه د مشتر کومه کوسي موږ ورته وایو چې موږ ته ادارې را جوړې کپاسټي دلی هغه را جوړ کړي کمیونیکیشن را کړي بیا په دې چاینا کاریډور کې مشته برخه را کړي تر څو موږ خصوصا پښتون په دې کې بریالي شو یا پښتون بلوڅ سندې پنجابۍ دا به په همکاري سره کار سره کوي نو دا هغه نه خېږي چې موږ د ترقی کولای شو
په کال 2009 کې د پاکستان په خوانی ولسمشر آصف علي زرداری د غازی حقوقي بلوچستان پیکج په نوم صوبې ته مهم مرستې اعلان کړې کارپوهان وایي چې په ترجیحي بنیادونو حکومت ته پکار دي چې په وفاقي او نورو حکومتي ادارو کې د صوبې د هرې برخې لپاره کوټه مختص کړي او په مهمو پروژو کې د صوبې په استعمالیدونکو وسایلو د ځایو لستا کنټرول حاصل وي د خیبر پختونخوا بلدیاتي انتخابات
کله مرودن کو استاد سی پام را ګرځوم د خیبر پختونخوا د پرنی بلدیاتی انتخاباتو په اړه په دی اړه نیخونیغه خبريالانو سره خبرې کوو رپورټونه هم لرو په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی انتخاباتو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه په صوبه کې واکمن ته پاکستان تحریک انصاف او ګوند په لومړي نمبر دی عوامي نشتل ګوند په دویم او جماعت اسلامی په دریم نمبر ده په انتخاباتو کې د تشدد پیښې هم رامسته شوې دي د ریسکیو 1122 چارواکو مشال لړوي ته ویلي چې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او تر شپېتو نه زیات ژوبل شوي دي د خیبر پختونخوا په مجموعي ډول په انتخاباتو د انتخاباتو صورتحال دی له پیښوره د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو
خیبر پختونخوا کې پرون شوې بلدیتی انتخابات سر ته رسیدلی دي او د غیر سرکاري نتیجو تر مخه ټوله صوبه کې 978 د ضلع او د رنګ د تحصیل کونسلو کې غیر سرکاري نتیجې مخه ترغلې دي چې په خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په اولنی ځل او عوامي نېشنل ګوند په ضلع کې په دویم نمبر جماعت اسلامي په دریم نمبر او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله په څلورم نمبر راغلي ده بلخو دغه انتخاباتو کې زیاتره پولنګ سټېشنو کې خلک د یوش څوند سره مخفو او دا رنګ ټوله صوبه کې د مخالفینو د یو بل سره په ډزو او جنگ جګړو کې تلسو پورې کسان وجلې شوی هم دي او د شپې تو څخه زیات ژوبل شوی دي چې پکې زنانه هم شامل دي په خیبر پښتونخوا کې سرکاري امدادي ریسکیو 1122 ترجمان بلال فیضی وینا تر مخه په لس وجلې شوی کسانو کې زیاتره شمیره په 400 کې ده ولدین علاوه ډیر اسماعیل خان او کوهرت کې هم د مخالفینو په ډزو کې درې کسان وجلې شوی دي
مختلف اضلاع کې 10 بازار چیرې مړی شوی دي 400 کې چیرې نو شپږ کسان مړ شوی دي په خبر کې چې نو 60 بازار چیرې زخمیان هغه راغلي دي کې هغه زخمیان هم شامل دي اسپیشلی په کې فیمیل پریزایډینګ افیسر چې کوم دی وشه شوی د سربن کې وو په غلام موسیدن کې خالد په نوم باندې یو جو کې سټاف او هغه چې نو هارت اٹیک دلا سره وفات شوی دي د سچو ګورې نو مردان کې 47 زخمیان چې دي نو هغه پټانو ځان ته بوتلی شوي.
په دغه انتخاباتو کې د عام اولس سره سره امیدوارانو ته هم د خراب امنیت او خراب انتظام ګیلې وې. په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن وایي سویل خان مشال لیډو ته په دې باب لوایي سویل خان د دغه بلدیتی انتخاباتو د نتیجو په حق لوایي
او هر کټګری وایز دا ډول ویل ریزلت کمپایل کول دي نو کدی لګټ لګي لکه اوس ته ریټ د کاونټینګ مونږ شو دي تاسو وګورئ پولیس سټیشن دی لري لري لا کو کې دی لري لري ځو نکړي نو دا اکثر ریکمند سټ کې کله ریزلت راځي دا بیا لیک مونږ ته کله ملایږي دا کافی نه بیا ملایږي
د پامول دا چې د غیر سرکاري نتیجو لړې اوس هم لا روان ده چې تر مخه صوبه کې نه سوا اتو یا ځلې کونسل کې پاکستان تحریک انصاف ګوند تر دې د مدرسې لويخ جمعیت اسلامي یویش عوامی نیشنل ګوند نورلس او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې اولس څوکۍ ترلاسه کړې دي دغه رنګ په تحصیل کونسل کې پاکستان تحریک انصاف ګوند اتش پیتو عوامی نیشنل ګوند درې دیرش او جمعیت اسلامي یویش څوکۍ ترلاسه کړې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات
کدما ودونکو وزو بنو تا چرته چې د خبر پختونخوا د نورو برخو پرشان ځای خلک هم د بلدیتی انتخاباتو په تر سره کې ډیر خوشاله دي دوی وایي چې د بلدیتی انتخاباتو په نتیجه کې به اختیارات ټټی کچتا منتقل شي نو د دوی ډیری مسلې به حل شي په سیمه کې د مشال لړی خبريال عمر دراز وزیر یو څو کسانو سره خبرې کړي چې ساسې پام ورته راګرځوم
محمد اسماعیل میں نمادو دا انتخابات ډیر خوشائین دے اقدام دا پا دغ اقدام پا وجہ بندے داغا اختیارات چکین دی دا نچلی سطح تا منتقل شل دے یو عام ساڑی دا اپروچ نکے ری چے دای وزیر اعظم تا لیا وی فیڈرل منسٹر تا یا صوبائی منسٹر تا دے اپروچ ہو چی خوز دا وین چے داغا نچلی سطح تک دا اختیارات منتقل لے کول سارا وی دا روشی چے دے یو عام ساڑی ضروریات دے کین دے دا مجبوری دی تکلیفات دی دے گلی دے محلے دے روڈے دا آغا اختیارات و انشاءاللہ دا خلق استعمالی و دا مسائل و حل کیجی حکومت تا دا پچار دو چه دا خلق تا دا اختیارات ویر کی و امید مجلری چه انشاءاللہ دا وی کیجی
تار ایک محمود میں نامادا دا الیکٹرانی سنو پریزیڈنٹی ہو انتخابات جگو مشروع انتہائی پر امن و شفاف طریقہ کار بندے ہو موجودہ سو بھائی حکومت و وفاقی حکومت دا مبارک بدی ورگا ہو چی دی دا مطلبہ خلق و منلے ہو چی مثال مول با اختیارات نکلی سکتا تا ورگا ہو اس مول دا مطلبہ دا اسرا دی ویلی وی آدھا دی پورا کی واقعی جی اختیارات نیچے طبقے تک ملا اس نوٹیفکیشن نظر نظر ہوگا یہ حلفیہ در نظر ہو لی اختیارات تاویر کی وہ نیچے طبقے چارے نظر نظر سٹارٹ سے
نوما میں حاجی عبد الغنی لو زدا میں چے دکیم انتخابات اس موجودہ اوشل یا ریزلٹین ار وہ دلا گیا دی ڈیر سو پورا من اوشل لکا سے ایک دو کا واقعات خو ہم خا ہر دوی چکیڑی دغه فوائد چے دے نیچلی سطح تکیم روشی لکا میج دا بنی لیا دے سیٹی خلق کول دغه شایا ٹولی چے می گلی گلی صفاشی می گلی دا جوڑا سی میسر دا پائپ پروگرام
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات
کدما ودونکو د بلدیاتی انتخاباتو په اړه نیخ پنیغه خبرران سره د خبرو لړۍ روانه ده او زو په خبرته چرته چې مشال لړۍ خبريال احمد الله سره ده احمد الله سړي مشي او قدرت وای چې د په خبر کې په مجموعي توګه انتخابات تر سره شوې دي دا وخت اسو صورتحال دي د غیر حتمی نتیجو لړۍ هم روانه ده تاسو سره تفصيلات دي
خدایي وخه ګلیاز څنګه چې راسه هم ویل چې د خیبر پختونخوا کې د خالی پورز باندې بدیاتی انتخابات وشول تر دا دمه خو د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجې چې کومې دي هغه مخې ته روان دي چې څنګه زموږ د همکار شبیر احمد جان په رپورټ کې هم چې پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی هغه په صوبه کې د ټولو نه مخکې دی او د هغې کومې چوکۍ چې دي هغې زیاتې ګټلې دي ول دغه شان په دویم نمبر ورپسې د عوامي نیشنل ګوند چې کوم دی هغې امیدواران دي چې هغې زیات چوکۍ ترلاسه کړي دي خو ګلیاس که زه یو بله خبره وکړم چې د انتخابات چې کوم تیره ورځ وشو نو د هغې وروسته د مختلفو سیاسي ګوندونو غړي چې کوم دي هغې په پاکستان تحریک انصاف او الیکشن کمیشن ډېر سخت تکونه کړي دي او د هغې د وینا تر مخه چې صوبایي حکومت چې کوم دی هغې په صحیح توګه باندې الیکشن کولو کې په مکمله توګه ناکامه شوي دي لکه عوامي نیشنل ګوند دا دریز لري چې په صوبه کې خو د دوی حکومتو په کار دی چې ښه صحیح انتظامات یې کړی وي د الیکشن دپاره خو دوی هغه شان انتظامات ونه کړل چې کومو به دوی نارې وهلې چې موږ به داسې الیکشن کوو موږ به هغسې الیکشن کوو نوشن مسلم لیگ نن چې کوم دی هغه هم دا خبره وکړه چې 13 ورځ لا انتخابات مکمل شو نتایج راغلي نو خو پاکستان تحریک انصاف خپل بری کوم دغه چې هغه اعلانونه شروع کړل چې موږ وګټل او دا قسمه بیانونه لکه وخت مخکې به دوی به موږ باندې کورونه لګول او صوبه کارونه لګیا دوی په خپله کوي نو صوبایي حکومت چې کوم دی په صحیح توګه باندې نه خو انتظامات صحیح کړی او نه الیکشن کمیشن سره ګډه دوی داسې کارونه وکړل چې خلکو ته مشکلات چې کوم دي اگر عام مختنه شو پاکستان تحریک انصاف چې کوم دي هغه دا وایي چې د الیکشن کمیشن ته موږ واک اختیار ورکړو پولیس دا غي پلاس کې نو کته کوټه یا نشوي نو هغه به د الیکشن کمیشن نشوي ولې موږ غوښتل چې موږ په الیکشن باندې اثر انداز نه شو او موږ خپل طرفه خه صحیح کوششونه کول چې الیکشن په صفه شاف صفه پرې پیسره وشي او خلک چې کوم دي د هغه د نتایجو نه پس پته لګي چې آی دی موږ نه څونه مطمئن دي
احمد الله ډیر مننه د تفصيلات خوشاله اوسه
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات
کدمه ورو کو وزو د دمین اولاندې مو د پیښور نه د مشال لړی خبریال احمد الله تفصيلات اوریدل وزو نو خار ته چرته چې د زمون همکار خالد خان د ټلیفون په کرخه خالد خان سړي مشاور مو په خیر خالد خان کا دارت وای چې د نوخار کې او په بو کې کوم انتخابات وشلو په دې اړه تاسو سره تفصيلات داسې رپورټونه هم دي چې د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزی عمومي سکتر می افتخار حسین هم په نوخار کې نیول شوی دی
جی بالکل د نور سیمو په شان د خیبر پختونخوا د نور سیمو په شان په نوخار کې هم دغه د لوکل ګورنمنت یا د مقامی حکومتونو نتایج پورا نه دی هغه شوی خو چې کوم رزلټونه راغلي دي نو په هغې کې زیات تر د پاکستان تحریک انصاف او د عوامي نیشنل پارټۍ د امیدوارانو په منځ مقابله وه کومه خبره چې تاسو وکړه د عوامي نیشنل پارټۍ د میا اختیار حسین پاکلا نو بالکل هغه بیګا په پبو کې پبو سیمه چې هغه د میا اختیار حسین خپل سیمه ده اول تک کې د عوامي نیشنل پارټۍ امیدوارانو ګټلې ده دغه الیکشن ګټلې دي او د پدې خوشاله کې بیا دز وی جلوس او په دغه دزو کې ویل کېږي چې یو الک لګېدل دي او هغه بیا زخمی او بیا رست ویل کېږي چې هغه په حق پوره شي دی نو د پاکستان تحریک انصاف کوم کارکونان چې دي هغه مشتعل شو او هغه وی چې دا د عوامي نیشنل پارټۍ په دزو لګېدل دي نو هغه داوه د 302 داوه چې دا هغه د نورو نه علاوه په میافتیا حسین باندې هم کړی دا بیګا دا د کور نه بهر هغه کور کې اشاره کړو کا په بو سره تعلق لري او بیا رستو پولیس تل دي نو هغه نیول دي او هغه اوس دا سات د پبو په پولیس سټیشن کې باندې دي هغه باندې دا د 302 اف آی آر در شوه دي ځکه چې ما تاسو ته وی چې په بیگانو دزو کې چې کوم الګ په تر رسیدلې دي کوم شوه دي نو د هغه ذمہاري دی وي چې دا د عوامي نیشنل پارټۍ لارخه دزه کې دي او په موخه باندې میافتیار حسین هم موجود دا به هم وایم چې دا میافتیار حسین په نیولو باندې د عوامي نیشنل پارټۍ نه علاوه نور سیاسي ګوندونو خپل غبرګون څرګند کړی دی او دې ته یو سیاسي انتقام ویلی دی دا ویلی دی چې په داسې قسمه مشرانو باندې اف آی آر درج کول او بیا هغې نیول دا د پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې د کوم حکومت چې دی دا دې سیاسي انتقام دی ځکه چې په نوخار کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک چې دی هغه هم د نوخار سره تعلق لري او ویل کېږي چې په نوخار بخار کی پاکستان تحریک انصاف د مات سره مخ کی او امین شل پاټه په ډیرو یونین کونسلو باندې ګټه کړی دا نو دا دی سیاسي ګوندونه او عام خلک هم وي چې دا یو سیاسي انتقام په
توګه خالد خان
شل پاټه په مرکزی لیډر باندې FIR شوی دی.
خالد خان تاسو سره بیا هم موږ رابطه کوو خو اوس د خبرونو د لنډیز وخت شوی دی. ډیره مننه تاسو نه د تفصیلاتونه. نوخاره د مشال اړوي خبريال خالد خانو چې تفصيلات یې راکول.
د خیبر پختونخوا بلدیاتي انتخابات
کډمرونکو د مشال اړوي سلام پختونخوا خبرونه ته غوږ د خبرو په دې خبرونه کې تاسو لپاره رپورټونه هم لرو خو وخت شبد دی د سهار 9:00 بجې د خبرونو لنډیز به واورو. په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ د پیښې د قربانیانو له کورونو سره د یووالي لپاره او د دغې پیښې پر ضد د کاربندیز اعلان شوی دی. بلې خواته د مستونګ د دې پیښې ذمهواري رسنو ته بلوچ بلتون غوښتونکي وسله والې ډلې یونایټډ بلوچ آرمي قبوله کړې ده. د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د رای شمیرنې عمل روان دی او د تشدد په پیښو کې د لسو نه زیاتو کسانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شوي دي. بلخوا د غیر سرکاري حتمی او غیر حتمی نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند په لومړي نمبر، عوامي نېشنل پارټي په دویم نمبر او په دریم نمبر جماعت اسلامي ګوند دی. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي چې په هیواد کې تر ټولو لوی چیلنج د ترهګرۍ او سخت دریځې دی. په اسلام آباد کې د مشال اړوي خبریال د پاکستان سرکاري راډیو په حواله وایي چې پرون وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په اسلام آباد کې د استخباراتي ادارې ISI مرکزی دفتر دوره کړی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ښځو حقوقونه به د سولې د پروسې قرباني نشي. محمد اشرف غنی دغه خبره د خالی پورس په ارګ کې د افغان ښځو شبکې له غړو سره په کتنه کې وکړه. د افغانستان پوهنې وزارت په پام کې لري چې په یو میاشت کې د ښوونځیو 1 میلیون کتابونه به په افغانستان کې دننه چاپ کړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان 8 داخلي چاپخانې به په دومره شمیر کې کتابونه چاپ کړي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ په جګړه کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په اعلامیه کې راغلي چې په دې جګړه کې 2 موټر او وسلې هم د ملي امنیت د ځواکونو لاسته ورغلي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې د دوی زوی بیو بایدن چې د مزغو کینسر په ناروغۍ اخته و مړ شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیان کې د بیو بایدن په مرګ خفګان څرګند کړی دی. او د امریکا د بارانو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایرانی سیال محمد جواد ظریف په جنیوا کې ملاقات کړی دی. د دوی خبرو هدف د جون تر پایه د تهران پر اټمی لانجی یو مستقل موافقې ته د امکان برابرول وو. کډمرونکو د خبرونو لیز مو باوردل او وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د زینو ورسپانو اداري لوست دی او غټی کې په دې رپورت کې راغونډ کړی دی.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري بلوچستان کې د شوې ترهګرۍ په پیښې لیکلي. د لړکې مشرق ورسپانه وایي چې دې کې شک نشته بلوچستان کې د ترهګرۍ په شا د هندوستان لاس دی او پاکستاني لوړ پوړي چې دا خبره په جار کوي نو ضرور به دوی سره داسې کوټلي ثبوتونه وي چې د هغې نه دا هر څه ثابتېږي. او بیا د وروستیو کې د هندي وزیر بیان په خپله د دې خبرې غمازي کوي. اداري مخکې لیکي چې هندوستان یا بله کومه یوه ایجنسي نشي کولی نیغ په نیغه په بل کوم ملک کې لاسوهنه وکړي تر څو چې ورسره د ملک دننه مرسته او ملاتړ نه وي. او بلوچستان کې هم دغه شان ده. زموږ بعضي بلوچان د حکومتي پالیسو په وجه خفه دي او د دښمنانو په لاس کې لوبیږي او د خپل ملک تباهي کوي. اداري اخره کې لیکي چې هندوستان به د گوادر بندرګه او پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې ناکامولو لپاره هر قسمه زور لګوي خو حکومت لا په هر صورت د دې مخنیوي لپاره اقدامات پکار دي او د سره سره د بلوچستان په حق له حکومت ل خپل پالیسي هم بدلول ضروری دي. هلته د روزګار او تعلیم موقع ورکولو ضرورت دي او بلوچ ولسته د خپل وسایلو پوره پوره برخه ورکول غواړي چې دا شان دغه خلک د بلچا په لاسو ورنشي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا سعودي عرب کې د ترهګرۍ په پیښه لیکي او وایي یو اونۍ کې سعودي عرب کې 2 ځان وجونکي حمله او شوې ډومبه حمله مخکې جمعه په یو جماعت کې شوې و چې پکې 21 تنه مړه او تر 100 زیات جوړلو. او دا شان دویمه حمله 13 جمعه د جماعت نه بهر او شوه چې پکې 4 تنه مړه او ځنې کسان جوړل شو. اداریا وایي چې د دوانو پیښو ذمہ داری داعش وسله والی ډلې قبوله کړې ده خو دا هم ممکن ده چې د دې حمله وجه یمن کې د سعودي عرب کاروایی وی او د هغې کاروایی زور څوک د سعودي عرب نه وباسي، خو بهر حال دا ډیره د خطرې خبره ده، ځکه چې منځي ختیځ کې د روان اړیګړي دوران سعودي عرب محفوظ ملک او اوس دلته هم دا قسمه کاروایانې د پریشانې خبره ده. اداریا اخره کې وایي چې ټولو اسلامي ملکونو او آی سی او عرب لیگ لا دې مسلې ته پام راګرځول پکار دي، ځکه که دا مسله اوس حل نشوه نو دې سره به هغه ټول خلیجي ملکونو کې انتشار او اړیګړي پیدا شي چې دا وخت د مسلو نه پاک او خوشحاله دي، او د دې اثر به نه یوازې په اسلامي نړۍ او منطقه پریوزي بلکې ټوله نړۍ به د دې نه متاثره شي. نو ځکه د اسلامي ملکونو سره سره نړیوالې ورورولۍ له هم د وسلوالو او ترهګرو په ضد یو موټی کېدل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فرایډی ټایمز مجلې په پاکستان کې په تعلیمي ادارو کې د سخت دریځۍ د رجحان په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره ځانګړي مرکې په اړه مقاله خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې په دې رپورټ کې وو. فرایډی ټایمز مجلې کې چې پخوا په پاکستان کې د القاعده او حزب التحریر په شان ډلو په مذهبي ګوندونو کې شامل کسانو باندې کار کو چې د خپلو ګوندونو پر ضد یې راوپاروي، خو د خبریال نومان احمد چې د مذهبي ډلو په فعالیتونو ژور نظر لري وایي چې په 2001 کال کې مذهبي ډلو هغه کسان له خپلو ګوندونو څخه ویستل چې له القاعده شبکې سره یې مرستې کولې. د دې له وجې د هغو مذهبي ګوندونو مرستې هم کمې شوې. مجله د نومان احمد په حواله زیاتوي چې جماعت اسلامي د القاعده شبکې مفکوري مخنیوي لپاره خپله مفکوره وړاندې کړه. د دې په نتیجه کې القاعده شبکې د منځني درجې او شتمن ځوانانو او د لوی ښارونو پوهنتونونو او کالجونو زده کوونکي برتي کړل. مجلې کې چې دې کار سره د ځینو مدرسو اثر کم نه شو، بلکې اوس هم د ترهګرو بریدونو تر شا د مدرسو د زده کوونکو لاس دی. د امنیتي چارو کارپو منور برکی وایي چې په دې وروستو کې په کراچۍ ښار کې د اسماعیلیانو په قتل کې مهم کس طاهر منهاس مدرسې ته تللی و. همدغه شان د په خبره حافظ ناصر په اسلامي تعلیماتو کې د ایم ای ډیګري ترلاسه کړې ده. فرایډی ټایمز مجله د خبریال نومان احمد په حواله لیکي چې دغه ټول تعلیم یافته ځوانان د القاعده او یا نورو سخت دریځه ډلو پروپیګنډا کوي، خو دغه ټول مواد په اردو ژبه کې له مخکې نه موجود دي. بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي افغانستان له پاکستان غواړي کچرې افغان طالبان د روغ جوړې بهیر کې برخه نه اخلي نو دغه ډلې ته د فنډونو ورکولو سرچینې ختمې کړي او په دغه هیواد کې یې پټنځای نه لمنځه یوسي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې سره په ځانګړي مرکه کې کړي. نوموړی وایي کابل تمه لري چې پاکستان به عملي ګامونه پورته کړي، ځکه چې په دې وروستو کې د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف په ولسي کچه د طالبانو بریدونه د ترهګرۍ عمل ګرځولی وو. کچري طالبان د روغ جوړې د بهیر لپاره د پاکستان وړاندیزونه ردوي نو بیا کابل له اسلام آباد څخه تمه لري. حکمت کرزی په جواب کې ویل افغانستان باور لري چې پاکستان د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ نیغ په نیغه خبرې کولی شي. نوموړي زیاته کړه کچري پاکستان دا نه کوي نو بیا په واضح ټکو کې له پاکستان غواړو چې هغه ټولې لارې وتړي چې طالبانو سره مادي مرستو لپاره کارول کیږي، د دوی پټن ځایونه تباه کړي او مرستې ورسره ختمې کړي. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې سره په خبرو کې حکمت کرزی وویل چې دوی هیله مند دي پاکستان به د روغ جوړې په بهیر کې ډېره زیاته مرسته وکړي. د ده په خبره پاکستان کولی شي چې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کیږدي. دوی وویل چې افغانستان ډېر زیات ځپل شوی دی او پاکستان دا خبره منلی چې باید دا هر څه ختم شي. حکمت کرزی په دې اند وو چې پاکستان او افغانستان له تیرو شلو کالونو راهیسې د یو بل پر ضد نا اعلان شوې جنګ کوي، خو اوس کابل د اعتماد پر ځای کولو لپاره خپلې دروازې پرانستې دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال لري ته تاسو غوږی په نړیوال موضوعات هم تاسو لپاره رپورټ لرو. د مئی په 9 نیټه د فیفا د نوي مشر ټاکلو لپاره انتخابات سیپ بیلټر وګټل چې نوموړی د 5 ځل لپاره د فوټبال نړیوال اتحادیه یا فیفا مشر جوړ شو. نوموړی دا انتخابات په داسې حال کې وګټل چې د فیفا پر وو چارواکو د بډې رشوتونو خستو تورونه دي. نور تفصیل د ملیحه امیرزاده پر رپورټ کې.
سپلاتر په داسې حال کې د فوټبال نړیوالې اتحادیې فیفا صدارتي انتخابات د 5 وار لپاره ګټلي دي چې د ادارې ځینې چارواکي د رشوت اخیستلو د تورونو په بنیاد گرفتار شوي دي. د مئی پر 9 نیټه په زیورخ کې د فیفا سالانه غونډې په وخت پلاتر وویل چې هغه د ادارې مشر وټاکل شو او اداره له مشکلاتو راباسلو په لړ کې به هلې ځلې کوي. په انتخاباتو کې دغه مقابل له اردن سره تعلق لرونکي امیدوار پرنس علي بن الحسین د رای اچونې په لومړي پړاو کې له انتخاباتو دستبردار شو. د مئی په 20 نیټه د سویټزرلینډ پولیسو د امریکا لخوا د رشوت تورونو په بنیاد د فیفا اوه چارواکي گرفتار کړل. د هغې وروسته له سپ بلاټر د واک پرېښودلو غوښتنې کېدلې چې نوموړي پرې عمل ونه کړ. بلخوا د سویټزرلینډ انتظامیه د هغه بولې تفتیش شروع کړی دی چې له مخې یې په کال 2013 کې نړیوال کپ په روس کې کېدلو ټاکل شو او د کال 2022 نړیوال کپ کوربتوب قطر ته ورکړل شو. له ووټونو شروع کېدلو وړاندې بلاټر ژمنه وکړه چې د بیا مشر جوړېدلو په صورت کې به فیفا له مشکلاتو وباسي. د روس د لوبو وزیر ویټالی موتکو د بلاټر د بیا مشر جوړېدلو هرکلی کړی دی. نوموړي د روس نړیوالې خبري ایجنسۍ آر آی ای نووستي سره په خبرو کې د فوټبال انتظامی کمیټه باندې له اصلاحاتو راوستلو غږ کړی دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین د ادارې د چارواکو ګرفتاریانې هغه هڅې بللې دي چې ورسره د بلاټر د بیا مشر جوړېدلو مخه ونیول شي. له دې وړاندې د برېتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وویل چې بلاټر ته پکار ده استعفا ورکړي او دا چې څومره زر داوشي هغه عمره به ښه وي. د مئی په 9 نېټه په برلین کې د جرمني له چانسلرې انګلا مرکل سره د خبرو په وخت کیمرون وویل چې د دومره ښایسته لوبې یو بدرنګ اړخ ولیدل شو. مرکل وویل چې څوک هم انتخاباتو ګټي پکار ده چې د تورونو دغه مسله حل کړي او دا د باوري کړي چې فیفا په راتلونکي کې له داسې حالاتو سره مخامخ نشي. بلاټر د مئی په 9 نېټه د فیفا سرمشریزې غونډې ته وویل چې د راتلونکو نړیوالو لوبو کوربتوب روس او قطر ته د ورکولو له امله د ادارې چارواکي ګرفتار شو. د وویل که د نورو هیوادونو نومونه پکې راغلي وي نو دا مسلې به نه وي. بلاټر د افریقا او ایشیا د ساکر فیډریشن د وفودو د قوي حمایت په بنیاد انتخابات وګټل.
ملیحه امیرزاده وچ تاسو رپورټ وړاندې کولو قدم اوریدونکو د سلام پښتونخوا په خبرونه کې نور رپورټونه تاسو لپاره لرو. خو د کرن خان د سندراورو او بیا به رپورټونو ته دوام ورکړو.
ټولش پژاړم سحر تود کېږم زه ټولش پژاړم سحر تود کېږم زه زما پزړه زما پزړه زما پزړه زما پزړه میرا پخپلن پوهېږم زه سما پسڑا میرا پہ پلن پوہے گمز زما پزړه زما پزړه زما پزړه زما پزړه میرا خپل نه کوی زما پزړه زما پزړه زما پزړه زما پزړه میرا خپل نه پوهې کوم.
دا کرن خان په کې مو سندره واوریدله. اوس تاسې پام د رپورټونو په لور راګرځوم. د دې خبرې د یوې نښې په توګه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان سره د افغانستان اړیکو ته له سره کتنه کوي. ولسمشر غوښتنه کړې ده چې اسلام آباد باید د افغان طالبانو له ملاتړ څخه نور لاس واخلي. د پاکستان ملکي او فوجي مشرانو ته په یو لیک کې ولسمشر غنی په دې هیواد کې د طالبانو د خوندي ځایونو د لمنځه وړلو او په افغانستان کې د تشدد له ختمولو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل ملالی بشیر څخه اورو.
په کابل کې د ارګ یو سرچینه تاییدوي چې ولسمشر غنی روانه اونۍ د پاکستان مشرانو ته یو لیک لیږلی چې پکښې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د سولې د پروسې په ملاتړ کې دي د اوو ګامونو په پورته کولو سره خپل صداقت ثابت کړي. دغه چارواکي چې د لیک متن یې لیدلی دی ویلي چې اسلام آباد باید د طالبانو پسرلني عملیات په رسمي توګه وغندي. ده وویل چې پاکستان باید د تروریزم پر ضد عملیات تر حقاني شبکې وغځوي او په افغانستان کې د وروستیو پیښو مسؤلین دې ونیسي. په یوه زیاته ځانګړې غوښتنه کې ولسمشر غنی ویلي چې د پاکستان مشران باید افغان طالبانو ته د خوندي ځایو ورکولو څخه ډډه وکړي. له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې کابل او لویدیځ متحدانو یې د پاکستان پر پوځ تور پورې کړی دی چې د هغو طالبانو پر فعالیتونو یې سترګې پټې کړي او حتی ملاتړ یې کوي چې په دې هیواد کې پټ دي او یا له هغه ځایه حملې کوي. پاکستان دا ادعاوې ردوي. د ولسمشر غنی له غوښتنو څخه یوه لویه غوښتنه دا هم ده چې د کوټې او پېښور شورا وغړي باید نظربنده سي او د ملګرو هیوادونو ملي امنیت ته د خطر پېښولو په تور باید محاکمه سي. ده وویل چې ولسمشر غنی له اسلام آباد ته غوښتي دي چې د بندیانو پر تبادله موافقه وکړي، د طالبانو ټپیانو ته په پاکستان کې د درملنې اجازه ورنه کړي او د کیمیاوي موادو او هغو برقي آلاتو پلورل محدود کړي چې د چاودېدونکو موادو په توګه کارېدلی سي. په تېرو اوو میاشتو کې ولسمشر غنی زیار کښلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې سمې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کړي. د پاکستان د شکونو ختمولو لپاره د له هندوستان سره د افغانستان پخوانۍ اړیکې محدودې کړي او له اسلام آباد سره د امنیتي همکارۍ د تړون هلې ځلې هم وکړي چې په هیواد کې له ګڼ شمېر انتقادونو سره مخامخ سو. د افغانستان په چارو کې سیاسي کارپو بارنټ روبن وایي کله چې ولسمشر غنی پاکستان ته لاس وغځاوه په هیواد کې دننه د پام وړ سیاسي خطر سره مخامخ سو. روبن وایي له هغه راهیسې چې ده دا هڅې پیل کړې په پاکستان کې میشتو طالبانو په افغانستان کې خپل تر ټولو لوی پسرلني عملیات پیل کړل او ما هیڅ داسې نقشې نه دي لیدلې چې په پاکستان کې دې یو څوک مخنیوی وکړي. د پاکستان پوځي او ملکي مشرانو بیا یوازې بیانونه ورکړي دي. د بیلګې په توګه د پاکستان د اردو لوی درستیز جنرال راحیل شریف کابل ته د فبروري په میاشت کې د خپل سفر پر مهال وویل چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي. د ده دا خبره افغان چارواکو وستایله. تېره اونۍ د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د ځینې افغان طالب مشرانو او افغانستان د نوی نوماند دفاع وزیر معصوم ستانکزی ترمنځ په چین کې د خبرو موقع برابره کړه، خو روبن وایي کابل دې خبرو ته ځکه خوشبینه نه و چې په خبرو کې برخه اخیستونکي له درو څخه دوه طالب مشران ملا جلیل او ملا عبدالرزاق کلونه کېږي د طالبانو په شبکه کې قوي چوکۍ نه لري. ښاغلی روبن زیاته کړه تر هغه وخته چې د امنیت په برخه کې او د سولې په بهیر کې د پاکستان د بېغورۍ له کبله جدي لاسته راوړنې نه وي، ولسمشر غنی بله لار نه لري بې له دې چې علني ووایي چې پاکستان د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې کوي.
ملالۍ بشیر چې تاسو رپورټ وړاندې کول د افغانستان او پاکستان طرفاتو په اړه بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ غیر رسمي خبرې شوې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا غړي وایي که پاکستان بندي طالبان ورته وسپاري نو د سولې په مذاکراتو کې به مهم رول ولري. دا په داسې حال کې ده چې کابل او اسلام آباد د بندیانو د تبادلې کوم تړون نه لري. آیا بندي طالبان امن راوستو کې کوم مهم رول لوبولی شي؟ په دې اړه د بشیر ګواخ دا رپورټ ورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان کې بندي افغان طالبان مشران اوس هم په جنګیدونکو طالبانو ډیر اثر رسوخ لري، نو ځکه د سولې مذاکراتو په شروع کولو کې هم مهم رول لوبولی شي. د دې شورا ویاند مولوی شاهزاده شاهد نن مشال رډیو ته وویل چې د حمید کرزي په مشرۍ د تیر افغان حکومت سره پاکستان د یو تفاهم لیک له لارې د ځینې طالب مشرانو خوش کول منلی وو، خو دا کسان یې کابل ته ونه سپارل چې له کبله یې د سولې مذاکراتو سره کومه مرسته ونه شوه.
او څه تعداد بندیان خو شل پنځه کس هغه وخت راخوشي شوي وو او یو کس دوه باندې چې د افغانستان حکومت تاکید کو هغه بیا هغه وخت خوشي نه شو. دا د سولې شورا ته نه وو حواله شوی، افغانستان دولت ته نه وو حواله شوی. اوله هم داسې خبره وه چې د پاکستان افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې کومه معاهده نشته دی قرارداد، نو دونه وو چې هغې خوشي کړل مهم خلک وو پاکستان خوشی کړل، ولی هغه کې دا شرط نه و چې افغانستان ته حواله شي.
ځینې څېړونکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې تړون نشواله لوی مشکل نه بولي. د پاکستان د فوج بخانه افسر بریګیډیر محمود شاه مشال لړیو ته په دې اړه ویل چې کډواړه حکومتونه غوړي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره بغیر لکم تړونه هم یو بل سره بندیان تبادله کولی شي. خو د نوموړي په خبره پاکستان کې بندي طالب مشران په جنگي دونکو طالبانو کوم خاص اغیز نه لري.
زما به خیر بغیر معاہدین هم کیدی شي او معاہده هم کیدی شي دواړه آسان دي څه فصله نشته. خو بیا صرف هغه کیس کیس ته ګوري چې دی چې څه فایده کړي د افغانستان حکومت دې څه فایده وکړي جوړېږي که نه جوړېږي او هغه دا مسله چې دادی کې حل کولو کې مدد ورکول شي یا هغې باندې نور کومه خبرې کېږي هغه پرې خرابېږي.
یو افغان چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال لړیو ته وویل چې لږ تر لږه دیرش مهم افغان طالب مشران د پاکستان په جیلونو کې دي او یا هم هلته د نظارت لاندې دي. پاکستان په تیرو وختونو کې ویلي چې دوی که بندیان خوشی کوي نو دا د هغوی خوښه ده چې افغانستان ته ورځي او کنه. د طالبانو په اړه د بیلابیلو رپورټونو لیکوال خبریال سمی یوسفزی وایي که پاکستان طالبان افغان حکومت ته وسپاري نو دې سره به یې دلته اوسیدونکو او افغانستان کې جنګیدونکو طالبانو سره اړیکې خراب شي چې اسلام آباد دا نه غواړي.
پاکستان هم یعنی داسې ممکن وکولی شي چې طالبان ته مشکلات پیښ کړي خو د دې نه هم ډارېږي چې دې مشکلاتو په بدل کې دوی ته هم مشکلات په هیواد کې راځګېدلی شي. خو په موجوده حالاتو کې د خبرو اترو چې کومې اوازې دي ممکن ځینې رابطې وي خو طالبان به هم داسې ونه کړي چې یو ځل مذاکراتو ته کښېني بیا مذاکراتو نه پورته شي ځکه چې په دې سره به د دوی اعتبار هغه جنګیالیانو ته چې دوی په نفع باندې د جهاد په نوم باندې په افغانستان کې جنګیږي د هغوی نظریاتي تړون چې د طالبانو سره هغه ته پرې صدمه رسي.
د یادونې وړ ده چې تېره میاشت د پګواش په نامه یوې ادارې د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ غیر رسمي مذاکرات جوړ کړي وو او هیله یې ښودلې وه چې نږدې راتلونکي کې د دواړو خواوو ترمنځ بله داسې ناسته وشي. خو افغان طالبانو پرون په خپره کړې خبر پاڼه کې افغان حکومت سره په نږدې روانو ورځو کې د مذاکراتو کول رد کړي دي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال راډیو ته تاسې غوږی خدمتونو ته ګډان ورسپانلی کې باید حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د ځینو پوښتنو جواب ورکړي او په دې اړه د ولس باور ترلاسه کړي. د دغه لیک مهمې برخې له فرخند اسد نور.
د پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي تړون له 1300 میاشت راهیسې تاوده بحثونه روان دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روانې میاشتې پر 28 نیټه ټولګوندیزه غونډه هم له هغې وروسته رابللې وه چې پښتنو ملت پالو ګوندونو عوامي نېشنل پارټۍ پښتونخوا ملي عوامي او دغه ډول نورو سیاسي ګوندونو د مسلم لیګ نون پر مرکزي حکومت تور ولګوو چې د کاشغر گوادر اقتصادي کاریډور یې له خیبر پښتونخوا بلوچستانه له تیرېدو پر ځای پنجاب ته اړولې. ډان اسپانا هم په دې اړه لیکي د 13 جنوري په میاشت کې په دې اړه هغه وخت خبرې پیل شوې کله چې د عوامي نېشنل ګوند د پارلمان غړو دا وویل د مسلم لیګ نون حکومت غواړي د غلار د هیواد د مغربي سیمو نه مشرقي سیمو ته واړوي. په دغه وخت وی وویل دوی به یې د کالاباغ ډیم د منصوبې غونډې مخالفت پیل کړي که چیرې حکومت د دوی خبره ونه منله. په لومړیو کې وفاقي حکومت دا وویل چې چین غواړي د امنیتي مسلو له وجې لومړی په مشرقي سیمو کار وکړي. بلخوا ځینو وفاقي وزیرانو تر دې حده وویل چې هغه څوک چې د دغه منصوبې مخالفت کوي د هند د استخباراتي ادارې را ایجنټان دي. ولې ځینې سیاسي ګوندونه په دې خبره کلک ولاړ وو چې دوی به دغه لاره خپل زوړ ځای ته راولي کینې دغه منصوبه به نه مني. د زړې لارې تر مخه دغه به اوس د گوادر نه ډیای خان ته ځي او له هغې وروسته به پنجاب ته داخلیږي. ورځپاڼه لیکي دا ټول حالات څو پوښتنې هم راپورته کوي. لومړی دا چې حکومت څنګه او ولې له سیاسي ګوندونو سره دا خبره دومره زر ومنله. دویمه دا چې وفاقي حکومت لومړی ولې دا ویلي وو چې چین غواړي اول په مشرقي لارو کار شروع کړي. د هغه کار په اړه څه تفصیل دی چې له وړاندې نه شروع شوی او په راروان بجټ کې په دې اړه څه پلاننګ شوی دی. ورځپاڼه لیکي باید حکومت د چین سره د دغه اقتصادي تړون په اړه ځینې خبرې د ولس سره هم شریکې کړي او په دې اړه ځینو پوښتنو ته ځواب ورکړي.
مشال لريته تاسې خوږی فرخند اسد وشتا سر رپورت لاندې کول کډم اوردون کې په پام کې د پامیان ولایت د رواني ونی په پای کې پر رسمي مراسمو د سارک سازمان د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې په دې اړه ټول انتظامات مکمل کړل شوی دي. دغه وزارت وایي د مشال لريو له ازادي څنګه سر په خبرو کې ویل چې د سارک یا د جنوبي ایشیا سیمه ایز همکاري سازمان د غړو هیوادونو استازي او نور بهرني میلمانه به په بامیان کې په دې اړه جوړ شو مراسمو کې برخه واخلي. نور تفصیل د صالح محمد صالح پر رپورت کې ورو.
د سارک یا د جنوبي آسیا د سیمه ایز همکاري سازمان د کلتوري پلازمینې په توګه د بامیان د رسمي نمونې مراسم د پنځشنبه او جمعې په ورځو جوړیږي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په دې اړه یې لازم تدابیر نیولې دي. د دغه وزارت ویان محمد امین باوري ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د عالی رتبه چارواکو ترڅنګ د سارک سازمان د غړو هیوادونو استازي به هم په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د شغلی باوري په خبره په مراسمو کې د ګډون لپاره به بهرني میلمانه د چهارشنبه په ورځ کابل ته ورسیږي او وروسته به بامیان ولایت ته انتقال شي.
د جوزا څوارلسم نېټه باندې ټول میلمانه راځي کابل ته تشریف راوړي او بیا تر پنځلسم تاریخ باندې موږ په بامیانو کې د دغه جشن افتتاحي غونډه لرو. شپاړسم هم هلته دغه دوې ورځې دوام کوي. له اخره دغه جشن پر شپاړسم باندې د شپاړسم په اخر کې ختمیږي او موږ آمادګان ټول نیولي دي.
په بامیان کې د لرغونو آثارو او ساحو د موجودیت له کبله دغه ولایت د سارک سازمان لخوا د فرهنګي مرکز یا پلازمینې په توګه انتخاب شوی دی. افغان چارواکي وایي چې د مراسمو په څنډه کې به په بامیان کې د افغانستان د زراعتي محصولاتو او لاسي صنایعو نندارتون هم جوړ سي. دغه راز د موسیقي او نندارو پروګرامونه هم په پام کې دي. په همدې حال کې ولسی جرګه له امنیتي ارګانونو غواړي چې د بامیان د امن لپاره د خپلې هڅې ګړندې کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پرون د ولسی جرګې په غونډه کې دغه خبره وکړه.
بامیان مرکز فرهنګي سازمان
بامیان د سارک سازمان د فرهنګي مرکز په توګه انتخاب شوی دی. ل امنیتي مسؤلانو هیله کوي چې د دې ولایت د امن د ټینګښت لپاره لازم تدابیر ونیسي. تر دې مخکې د افغانستان بل ولایت غزنی په 2000 میلادي کال کې د آیسیسکو یا د اسلامي علمي او فرهنګي تعلیماتو د سازمان لخوا د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شوی و چې په 2013 میلادي کال کې رسمن معرفي سو. افغان چارواکي ډاډ څرګندوي چې د سارک یا د جنوبي آسیا د سیمه ایز همکاري سازمان د فرهنګي مرکز په توګه د بامیان له رسمي نمونې سره به د افغانستان او د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ همکاري زیاته سي. افغانستان، هند، پاکستان، نیپال، بوتان، مالدیف، سریلانکا او بنگلاديش د سارک سازمان غړي هیوادونه دي.
قدم اردوونکو د مشال رادیو خبر سلام پښتو خبرونه ته تاسو غوږی د خبرونه د پښې بوته را رسیدلیو. په اخر کې درته د اکبر حسین د یو سندره دراورو چې همایون خان او بختیار خټک هم ورسره ملګری دي. نو راځي چې دا باور خو د مشال رادیو خبرونه به دوام لري.
اشکان فریادونا کبھی اشکان فریادونا کبھی زڑ کی خوگشی دردونا کبھی زڑ کی خوگشی دردونا کبھی اشکان فریادونا کبھی ہے اشکان فریادونا کبھی لچ خوگشی دردو نا کبھی لچ خوگشی دردو نا کبھی کبھی خود سی کر دوں نہ کبھی
عاشقان فریادونا کوي هاي
عاشقان فریادونا کوي
لکه خوږشي دردونا کوي لکه خوږشي دردونا کوي
افسوس ارمانوں نہ کبھی ہے
جھک کے پھنگڑ چیزیں